د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډېر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشره غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړې چې ټرمپ تېره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سم کار نه دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د امریکا او روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګري کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست روسي شی وپورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص، چې د دیارلسمې څپې څخه پیل تر نولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې ځای اشغال کړی و څه عبارت د مادې څخه ده، چې ښه مثالونه یې لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوو برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کښې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چېرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو کولای سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې ده خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای سو چې هغوی مواد وی د رنګ پر اساس باندې وپېژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چېرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چېرې بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې شده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولای سو چې د هغوی فزیکي خواص چې شکرو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هېڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد یې څه اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې یې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي. چې اکثره که چېرې وګورو د بېلګې په توګه ګلان دي چې ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي او داسې نور، البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چېرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هېڅکله حس نه کړو، کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولای سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ش زلا د لودون کې دی هم د زلا پر اساس باندې کولای شي چې هغه مواد د نور مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ش زلا د لودون کې دی چې خپل د دغه فلزات او زلا موږ او تاسو کولای شي د هغوی فزیکی خاصیت و بولو. ځینې فلزات چې دی دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دی او زلا د لودون کې دی د همدغه زلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شي چې د دې فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپله یو نوع سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړې ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې همدې ترتیب سره وګورو. همدې ترتیب کښې په دوام تصویر کښې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او ښایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو که چېرې وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډېر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپله د یو مادې د ویلې کېدو ټکي، د ایشېدو ټکي هم په نظر کښې ونیسو. البته د ویلې کېدو ټکي یا درجه چې ده ګرانو زده کوونکو، د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې شي کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کښې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې چې شي اوسي په دومره درجه کښې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چش باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د ایشېدو ټکي چې ده ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. که چېرې ښه مثال اوبه په نظر کښې ونیسو، که چېرې اوبه د یو سمندر په سطحه کښې موږ او تاسو په نظر کښې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کښې کېدای شي چې په سل درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. یعنې د ایشېدو درجه یې څومره ده؟ سل درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرلی شو چې ځینې مواد په دومره درجه کښې ویلې کېږي او په دومره درجه کښې په ایشېدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویلې چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څېره یې که چېرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کښې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چېرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چېرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کېږي ضربې چې موږ او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې کېدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلی شو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د همهغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د همهغه مادې کتله د همهغه مادې پر حجم باندې عبارت ده څه څخه ده؟ د کثافت څخه ده. چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده، او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فورمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافات مو ویل چې د ماده د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغه په فرمول باندې یو مثال لرو. ګران زکون کو تاسو په دې مثال کې وګوري موږ تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټر ده. تاسو د همدغه ماده کثافات څه کړئ پیدا کړئ. البته موږ تاسو خپل کثافات ولوستل تعریف مو هم کړل چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافات وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافات مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ تاسو کولی شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول شوی د شل ګرامه د حجم قیمت راکول شوی ده چې 15 ملي لیتره. شل ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر 15 ملي لیتره باندې تقسیم کړئ ته چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیتر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیتر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیتر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی شو چې څلور ګرام پر ملي لیتر یا هم داسې لیکلی شو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیتر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیتر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي رسوب کوي هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو اوسپنه په نظر کې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ته او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو هادي جسمونه دي بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم دا چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی. گران زده کون کو هلی لرم چی طول بجور رو او صحت منده باید. زدیانا صالحی تاسو طول ته دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون دویم لوستش رغلاس ویم. هلی لرم چی دلوست در رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانو زده کون کو زموش او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع ده د عنصرونو دورهی یعنی تناوبی جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 13 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 13 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ته په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو طبیعي او سو په مصنوعي ډول سره. مثلا اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي. یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوه ګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل سوي یا هم یا جوړ شوی دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګران زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو، فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي. یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورته والی لري. یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو سره مساوی وي. یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي، هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري. او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي، هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري. نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي. نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایلی شو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهم دې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولولو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هیله لرم چی طول بجور روغ او صحت منده بیسته زه دیانا صالحی تاسو طولو تا دنهام طولگی ده کیمیا مزمون دو هم لوسته شراخلاص ویم او هیله لرم چی دلوست ترستنی شیبو پورمی منتیا اکره گرانوز دکون کو زموج اوستا سننانی ورز درسی موضوع ده هایدرو کاربونونه چی ده دولسم صفه زخفایل پا دووشتم صفه با پایته ورسیج دو هم سپرکی دو هم لوس هایدرو کاربونونه گرانوز دکون کو موش او تاسو پتیر لوس کشی اوزوی مرکبات و پیجندل پام دی ترتیب ده اوزوی مرکبات ترمین ده اوی ده کاربونونو ترمین یو گونی دو گونی او دری گونی اشتراکی آری که ولوستل رازو دلوست پا دی برخه کشیز موش او تاسو هایدرو کاربونونو پیجنو چی هایدرو کاربونونو خپل اوزوی مرکبات تی چی ده کاربون او هایدروجن انصور سخه ده اشتراکی آری که پا جوڑوولو سره ماینستر آغلی دی هایدرو کاربونونه چی دی دوی ده جورش پر بنسط پر دو دلو چی یو الفاتیک او دو هم اروماتیک دی ویشل شیوی دی چی الفاتیک هایدرو کاربونونه پام دی ترتیب سره پر الکانونو الکینونو الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شیوی دی لکتاس چی پلان دی دیاگرام کشیه وینی چی لمره الفاتیک دو هم اروماتیک مرکبات دی الفاتیک مرکبات حق مرکبات دی کم چی دی پخپل ترکیب کی ده کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودون کوي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودون کوي خو اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی هغوی د یو یونانی کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدروکاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي لومړی راځو موږ تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدروکاربونونو ته په دې باندې بحث کوو الکانونه چې دی خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین په همدې ترتیب پیترول طبیعي ګاز شمه او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي دوی چې دی د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دوه د عمومي فرمول دی چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راشي نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولی شو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وزه کوو لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سی یو بیا هایدروجن دوه د این پر ځای باندې مو یو وزه کړ جمع دوه خپله به فرمول کې لرو چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره د یو لیکلو ته اړتیا نشته دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سی ایچ فور موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وای چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود ولري چې سي درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونو اته، اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونمو یا هم نومې ښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو، او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربن وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي، نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده، د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي، داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده، د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ور زیاتوو، او لږ شپږو سخه یعنی شپر ته د بیلګې په توګه کچیر مور او تاسو یو مثال ورکړو شپر ته په لانتنی ژبه کښې هیګ زا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم مور او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ور باندې څه کړو اضافه کړو د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقې سره وښیو دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیب وو که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو ګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی د اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی څه شوې ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زکون کو هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یستی زدی انا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دی لسم لوست شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه چې د دې لوست څپرکي شپږم څپرکي دي دیارلسم لوست دی د یو سلو دوه دېرشمې صفې څخه پیل تر یو سلو څلور څلور څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري زدکون کو د په طبیعت کې مواد دي هغه په درویو فزیکی حالتونو سره مدل کیږي چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او غاز حالت. د خپل د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونی حالتونه دي چې په طبیعت کې مدل کیږي. لومړی راز مو راو تاسو په جامد حالت باندې باس کو چې جامد حالت څه ډول کیږي. جامد مواد هغه مواد ویل کیږي چې د نه ټاکلې شکل او نه ټاکلې حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې کم ده خو ذرات یو بل ته ډیر نږدې دي، نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې دوی یو اهتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي د جامداتو ذرې چې دي په خپله په یو ځانګړې نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دی. جامدات چې دی کلک او حتی ماتیدونکي هم دی. د جامدات عمومي خواص تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري چې جامدات چې منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي. دی ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه معین حجم دي چې موږ تاسو ول دی او ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې په بشپړ توګه یو بل سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې د دوی د جذب قوه د دوی ترمنځ ډیره یا هم زیاته کړې ده، نو ځکه دوی په اسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په اسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواصو څخه یو هم تراکم دی چې خپله موږ او تاسو ول د جامداتو چې کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت درلودونکي دي جامدات. د جامداتو ذرې ډیرې نږدې دي خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایاتو او غازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده. یو هم حرکی انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې دوی حرکی انرژي کمه ده، نس کولای چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویل کېدل کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي د دوی هغه ذرات چې دی اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتیږي. نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نس ساتلی، نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې دوی ویل کېږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول سي ویل کېږي. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل، ومو پېژندل، اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې دي خپله د جوړوونکو اجزاوو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه، د هغوی د ترتیب له مخې دوی په دوو ډلو باندې ویشل سوي دي. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات دي، دوهم عمروفي یا عمروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو چې خپله کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپله کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب سوي، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو ګورو، کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمېرل کېږي. خو دوام ډول یې چې د جامداتو هغه عمروفي یا هم بې بنې بې شکله جامدات دي. دا هغه جامدات چې دی غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامداتو کښې جوړوونکي ذرې چې دی هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوي وي یا هم ترتیب شوي وي. چې دا ډول جامدات په مایاتو ته ورته دي، د ویلې کېدو درجې یې غیر معینی دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي او که چېرې تودوخه ورکول چې د دوی چې زرات په کافی وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بیبني جامدات شمیرل کیږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. راځو ګرانو زده کوونکو، کرسټلي جامدات چې دي بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې دې ته موږ او تاسو کرسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دي په څو برخو ویشل سوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځو موږ او تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونو د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې ده لوړه ده، لکه مالګه. مالګه چې د غلیان درجه یې لوړه ده، یعنې په لوړه درجه د تودوخې کې دوی څه شي کیږي؟ ویلې کیږي. او آیوني جامدات چې دي ماتیدونکي دي، د ذراتو ترمنځ الکتروستاتیکي قواوې شتون لري، خو دا چې و ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دي هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دي هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید چې د خپله د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کمه درجه تودوخه کې هغه شکیږي، ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامداتو په نوم سره هم یادیږي، په دې ډول جامداتو کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو له بل سره په کوولانتي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې دي درې بعدي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخه وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولی سو، دوی چې دي په خپل د ماده په شبکه کې هر اټوم یې د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی، او د کاربن د څلور اټومونو سره او د کاربن د هر اټوم سره په همدې ترتیب یوه یوه اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو، د ذراتو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېره لوړه ده. او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ موږ او تاسو ویلي، الماس او ګرافیت او داسې نور یادولی سو چې په اټومي جامداتو کې شامل دي. بل ازو ګرانو زکوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپله فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده په یو فلزي جامداتو کښې هغه واحدونه چې د شبقې ټکي نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي، او دوی کولی شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې یې کلک خو ځینې یې ډېر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپله برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا تېرولو خاصیت لري. لکه موږ او تاسو ښه مثال یې ټول خالص فلزات په نظر کې نیولی سو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمېرل کیږي، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تېرولو خاصیت لري، او د ذراتو ترمنځ قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د مادې د حالتونو جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو، چې خپله بلوري شبکه چې ته ویل کیږي. بلوري شبکه چې دا خپله د اټومونو درې بودي جوړښت یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوي دي، ته موږ او تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضايي شبکه، فضايي شبکه چې بیا د هغوی د اټومونو یو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضايي شبکې په نوم سره یادیږي، چې دا خپله یو فضايي شبکه ده، او د فضايي شبکې تر ټولو کوچنۍ برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضايي شبکه لاسته راتلل دي، چې د واحدې حجرې په نوم سره یادیږي، چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده، او هره وجهه یو متوازی ولاسلا ده. تاسو ګرانو زده کوونکو، واحده حجره مو پیژندل. د واحده حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحده حجرې دي چې په دې ډول واحده حجرې کې ذرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمي ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغوی واحده حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کې موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کې ذرې چې دي هغوی د کنجونو برسیره د پای په سطح کې هم موقعیت لري. خو سلنم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا ذرې چې دي د کنجونو برسیره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلودي. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال: کرسټلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي؟ نمونه یې واخلي. دوهم سوال: فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونه ویشل شوي دي؟ نمونه یې واخلي. او دریم سوال: د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري؟ هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.